السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې ماخامنۍ خبری مجله کې یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا او د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولای شي.
یو پاکستانی چارواکی وایي له طالبانو سره په تړاو پر دوی د امریکا د بندیز هڅه د هند لخوا کیږي. لویه پکتیا کې د عربو ګیر پاته مسافر د هوایی لارو خلاصون غواړي.
دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي، د سدي وزې ډېره کمزوري شوې دي، چې وا تیراق قطر ته تلای شي، په یغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویلې نشي تلای.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی هوایی چلند اداره وایي عادي حالت ته د کابل هوایی ډګر ورګرځیدل ممکن کال وخت ونیسي. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راګرځو، خو اوس اسمت څاروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړو له لوري د طالبانو او پاکستان پر ضد د بندیزونو په خاطر یوه لایحه چمتو شوې ده. تمره د امریکا پوځي مشانن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم کیری بند کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشرې د یو پخوانی کاندید په شمول د جمهوری پال ګوند 22 غړو د دوشنبه په ورځ باندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې یو غړی بلال کریمی د امریکایي سناتورانو لوري د دې لایحې وړاندې کېدا د تیرو تجربو تکرار وباله چې د ده په وینا هیڅ ګټه نه ده کړې.
اسلامی امارات په دې باور د سی ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خندونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه همدارنګ د رغند خبرو لاره څخه حل شي.
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هغه هر هغه هیواد د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دې پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې کولو خبرګون وشو. فواد چودری د هڅه د هند تبلیغاتو نتیجه وبلل چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي.
آی هوپ دټ د سیریس پیپل ان د کانګرس
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان په ګډون د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. تمدل چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلیا او د مرکزی قماندانۍ عمومي قماندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پروند سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل.
We must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization. And they still have not
دوی باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی دستیز د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې د تورته ادعاوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بي پيلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیر شپه په یو اعلامیه کې ویل د قطر د موافقې برخلاف د امریکا د بي پيلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا سرګندونی داسې محل کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جانکاری تیرونه یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن ووي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهوري ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي و چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي، د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل به خلخ وکوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ دوبه ونه شي او روانه ونې استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو مل شرکت په سباندې $800,000 جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدی د ایران د تیلو مل شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو د ناګاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیک اوتامبایف محاکمه د اکتوبر تر 4 وځندیده. د 2019 کال په اگست کې د دوه ورځنیو خنړیو نښتو په تړاو محاکمه کیږي. پر اوتامبایف او جرلس نورو د قتل یرغمل نیونی او په زور د واک د ترلاسه کولو تورونه لګول شوې دي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې پرونی یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویل دی. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې د یو ستراتیژیک وسله ده هوا سونګ نمیشه. دوی همداراز ویلي چې دا توغندی یو له 15 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی.
محکمانه خبری مجله ته غوږی په د هیله چې و خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر راپورته. یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یو مسوده وړاندې کړی ده. د مسوده کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشې توکو قاچاق او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنی چارو وزارت غوښتي څول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي، خو طالبان بیا د هر ډول بندیزونو پایله د امریکا او نړیوال ټولنې په ګټه نه بولي او د واقعو خبرداري ورکوي.
د جیمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوری غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچېره دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي، پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلي دوی له افغانستانه په ډېرې بیړې لوتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خو د دې و مادې مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو، له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنه او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پر روښانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې له طالبانو د پاکستانو د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوی مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا له ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازي په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواخ لاندې پریښودل شوی. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پرېښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګېدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رغند خبرو له لارې څخه حل شي.
د چارو شنونکي د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی لپاره شوی نوی حکومت لخوا د بشر او خوځو حقوقو په ګډون په ټولو برخو کې د شویو ژمنو د ماتېدو پایله کړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد وایي کدا مسوده تایید شي طالبان هم لا تړي وي له سختو ګواښونو سره مخ شي.
په دې غور کېږي جدي غور به کېږي زه فکر کوم ته ډېره بریده ممکن تصویب شي او دا به د طالبانو لپاره طالبانو اوس هم په نړۍ کې حتی هغه ملاتړ هېواد پاکستان هم په رسمیت نه پیژندلي نو به د رسمیت پیژندلې لارې په بشپړ توګه پر دې باندې بندې شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګېدو د قانون جوړېدو هڅه کېږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت گزار ورکړی خو که چیرې د امریکایي سناتورانو دا قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خوستونزو او ننګونو سره مخ کړي. هغه ننګونې چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و موردل چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو د لګولو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې د پاکستان یادونه هم شوې ده او ویل شوې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونو موندنې له دې سناتورانو سره شریک کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي هند داسې هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې سره خرابې کړي.
I hope that the serious people in the Congress
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامست کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
پاکستان اند یو اس ا وی آر ورکینګ کلوزلی اند وی ویل کیپ اون.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري و چې ویلې هند هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې سره خړې پړې کړي. تر اوسه هند په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان دغه وزیر هیله څرګنده کړې چې دغه کومه مسوده چې پر طالبانو او دغه راس پر پاکستان د بندیزونو خبره پر کېږي دا به د امریکا په کانګرس کې تایید نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم نیمګړتیا ولري خو تنفیذ به یې تر ډیره اوسنۍ ستونزې راکمې کړي. دوی وایي یاد اساسي قانون شاوخوا 50 کال وړاندې د هغه وخت د غوښتنو سره سم جوړ شوی چې باید له تنفیذ وروسته ژر د لوی جرګې له لارې یو ځل بیا تعدیل او تصویب پکې تعدیل شي او نوی تصویب شي. طالبانو تیره ورځ ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې دي نورې د موقت دورې لپاره اجرا کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
یو نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټوله افغانستان ولکه ټینګه کړه د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې بي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوي درلودي.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوی دی. ښځو حق هغه رقم چې اوسنی اساسي قانون کې د اساس نه و. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون کوم چې د دوی په خبره د اوسنی عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1240 کال د سمبولې په 28مه اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 11 فصله او 128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې اجرائیه، مقننه او قضایه تفکیک شوې، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسي جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل سوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل سوی وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي سوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت را نسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغه یو نیمبن قانون چې د لازر مازاد شاد و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مثلا تذکر و هم ده، اوس ازادي بیان چې مثلا او خلق ولس غوړي غادي په ازادي بیان په قانون اساسي د لازر مازاد شاد کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه د پډاګه کړی چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره پټه کړی کده. د حقوقي چارو کارپوهان وای په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهل خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد د قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره چېری تدوین کې، ترتیبی کې، تنظیمی کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې په 1908 میلادي کال کې جوړ شوی و چې تر اوسه بیا 8 ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 کال قانون و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه یو راپور ته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي که مالی ملاتړ ترلاسه کړي د دغه نړیوال هوایي ډګر چارې به په یو کال کې بیرته نورمال حالت ته راستنی شي. د یادې ادارې د عملیاتي معینیت سرپرست کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره هممهاله د یاد هوایي ډګر ډېرې برخې له منځه وړل شوي چې مهمه برخه یې د رادار سیستم دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پورې محدود کورني او نړیوال پروازونه ترسره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چارې تر یو بریده بشپړ شوي، خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی له منځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپلو سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلې. کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 3 میاشتو بیا تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي چې په رغېدو سره به یې بیا له نوموړي هوایي ډګر 4 ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع تر اوسه تر کار لاندې دی چې هغه ټول فنډ ته ضرورت لري. نو داسې تقریبا درته ووایم چې که چیرې مکمل فنډ موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې او که فنډ ترلاسه نه کړو امکان لري چې یو نیم کال، دوه کال وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو لمخې د رادار د نوی سیستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هیواد سره تړون کړی و چې اتلس میاشتې وخت یې نیوه، خو د نظام د بدلون له وجې عملي نه شو. مخکې ویل شوي وو چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د وروستیو ویجاړیو په تخنیکي بیارغونه کې قطر او ترکیې مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایی حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات یې تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سیشنبې په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوحې تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې خپلو تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټ الوتنو پرواز له کومه ځای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اگست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
بلورتا د خوست یو شمیر هغه اوسیدونکي چې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او وطن ته په رخصتۍ راغلي وو وایي چې د رخصتیو وخت یې پوره شوی، خو د هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولی چې عربي هیوادونو ته د کار او مزدورۍ لپاره ورشي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته تر ډیره نړیوالې الوتنې ځنډیدلې دي او په دې وروستیو کې یوازې ایران او پاکستان سره بیرته الوتنې خلاصې شوي چې د هغو د ټکټونو بیه هم ډیره لوړه ده او حتی په اسانۍ ټکټونه هم نه پیدا کیږي. دا چې په لوی پکتیا کې د بندو پاتې شوو دغو مسافر نور ستونزې څه دي تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
خوست او لوی پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري، د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان لڅه مودې راهیسې هوایی پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندیښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډیږي د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډیر شمیر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده، هغه د خارج ممالکو یغه مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده چې موږ بولته مړی پروته دي په سلا جو کې بندیون مو دي په جلخانو کې، یغه د پوره څه سہولت پیدا شي ان په دوبۍ کې او په سعودیا کې په کویت کې په قطر کې داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي مړی دي اگر انتقال شي دلته دغه مسافر شي دي دا ډېر په تکلیف دي. اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوې ده او بل دا خبره کومه چې وا تیرا کویت ته تلای شي هغه ته قطر ته تلای شي په یغه کې بهرنیون تلای شي امد افغانیون ولې نه شي تلای.
ویزلرونکي خوستوال وایي په پیل کې د کرونا ناروغۍ له وجې بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولي نیازی وایي که چیرې دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابیږي.
مونږه طالبان ورونه دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکی، موږ مسافر خلک یو، نو موږ کامې ختمیږي په وطن کې چا کال وطن یا چا دوه وطن دي د چا تمیاشتې وطن دي خپه تنګ یو. موږ ته نړیوال دا تک وطن نیسي چې تاسو واکسین نه لګولی، تاسو بارکوډ نه لرئ، د موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکی دی هوایي میدان غم دی راته وکی.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتۍ راغلی، خو د رخصتۍ هغه قانوني وخت لا د مخه پوره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی یم، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتو ته ورسېده، زه هم خاتمې دي او چوټۍ هم خاتمې دي، هېڅ پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازي او پروازونه خلوص شي. عمارات نه دا خواهش لري چې موږ ته د پروازونه خلوص کړي، پاکستان نه خلوصېږي، ایران نه خلوصېږي، تاجکستان نه خلوصېږي، افغانستان نه ولې نه خلوصېږي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزلرون کو خوستوالو یادې ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
د اسلامي امارات په کچه د کې شک نشته چې مشرانو د یو سره تماسونه نیولي دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري د هغې ملکونو یې خامل لري، دوی هم به په دوی کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه ورونه چې دلته انتظار دي هغه هغې هیوادونو ته چې اسناد یې لري هغوی ته یې بوزي.
له وروستیو 15 لسیزو په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره وو، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو ځلې مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وروستی راپور راخلو، او هغه دا چې طالبان سره له دې چې داعش د ځان او افغانستان لپاره لویه ننګونه نه ګڼي، خو وایي چې په کابل او د غراز ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې لسګونه کسان نیولي چې د همدې ډلې د غړیتوب شک پرې کیږي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطاعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرونی پورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول، او روانه اونۍ په دغه شهر کې وی چاودنې یو طالب ووشه او د درې طالبانو په ګډون یو وطن ټپیان کړل. طالبان وای چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کوم فتنه په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده، او د هغه کوم فزیکی شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې د دې چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي، په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه فعال کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام وختونه په خیر. ما دا غوښتل چې دغه ډیر پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې څه نه شو زی په دې کې په ډیر وخت کې چې مکتبونه بند دي، شو زی بند دي، انجن د القان عندما خراب کړه باید مکتبونه دې دې سره په دې کې څه نه شو زی په ګانو له سوالې نو چې دا ډیر وخت کې مکتبونه د خپلې کې د کورونا عمل یو کار مودري مې سره خصوصي ودا د ګونو سره اوس چې څنګه په تاوري کې یم یا تر امي کوي ما اوس چې مې ته وایي اوس باید څو ویډیو دې سره په سیمانه نه جوړې.
السلام علیکم از سنگرم دلعمان ولی سخم تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه دی مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خیله ده چې تر څو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ډېر تر ځای د ماشینو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونو ماشینین روان دي او په ټوله کې وسادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو که دغه پروسه هم څه دوام عمومي ممکن هېواد لاله بحران سره مخ شي، نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پرمخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړي هغې باندې زمونږ د دوه دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. اوس په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې کېدونکې دي. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.